اورزګان ولایت د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په مرکزی افغانستان او بیا په سهیل کې پروت دی. اورزګان ولایت چې په روزګان او یا هم په اورزګان هم یادیږي د افغانستان په سهیل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیاو سربیره فرهنګي ابدې هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې روزګان لیکي چې د اورزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانۍ لومړنی مرکز اوسنی خاص اورزګان ولسوالي وه. په افغانستان کې د 1324 هجري لمریز کال اداري ویش له مخې د اورزګان ولایت علي حکمرانۍ دې ولایت نوم ورکړل شو او پر هغه حکمرانۍ د یو شمیر نوي اداري واحدونو د زیاتېدو د یو شمیر نورو د لرې کېدو تر څنګ ترینکوټ هم د اورزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پریکړې یو کال وروسته په 1324 هجري لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اورزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اورزګان په نوم ومني چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعت او کارول کیږي. په داسې حال کې چې د اورزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک پنیت معمول وګرځول شو. اورزګان پخوا د اروکوزیا لرغونی سیمه پورې تړاو درلودی. له میلاد څخه د مقدونی سکندر لخوا کنټرولېده. د وخت په تیریدو سره شوکا هم واکمني پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله نو لومړی د زومبلیانو او سپاریانو لخوا کنټرولېده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمنۍ کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمنۍ پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمنۍ پیل کړه نو اورزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتوري په ساحه ورګډه کړی شوه. پر افغانستان د شوروي د اتحاد د یرغل پر مهال اورزګان ولایت د یو لوی جګړو شاهد و. هغه مهال په دې سیمه کې د مجاهدینو مشري د جان محمد خان پر غاړه وه. په 1324 کال کې دغه ولایت د طالبانو لخوا ونیول سو، خو په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمیر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان سو. د اورزګان ډیر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډیرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اورزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اورزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اورزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودی او ساتلې دي. د دې ویناو د سپیناوي او د هغه څېړنو له برکته په خورا څرګنده بڼه کېدلی شي چې د دې ولایت سره د څنګ ګاونډي ولایتونه په بېلابېلو سیمو کې ترسره شوي دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفت وایي دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بېلابېل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګې یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخت بابا غر، کاپیر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخت د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخت غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې تر څنګ پروت دی. سلیمان تخت غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخت غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخت پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی هغه ځای یو پراخه میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی دی. د غره په لمن یا لاندنۍ برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همدا راز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډیر ښه اوبه لري. هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچ شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 15 جریبه پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کاپیر کلا د ورزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغونی کلا څنګ ته د خاص ورزګان ولسوالۍ لوی لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرني هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونی کلا د یو لوی غونډې په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډیرو برجونو ځینې آثار هم په کې لیدل کېږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ اتاقونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسیږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچا ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلۍ په معنا، او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د سکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شوو مورچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول راړول تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات ته رسیږي چې په موقع کارولو وروسته یې مقاومت ډیر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړ او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په ارزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډیر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې ارزګانیان تر ډیر خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوښي په کښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې یې وچوي، او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډیره خلک ترسره کوي. دا چې ولې ارزګان کې تاریخي سیمو او ابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤول ښاغلی الفت وایي چې څو ځلې یې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي، خو ګټه یې نه ده کړې، ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکه کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني آثار چې دي هغو ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. او هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چیرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی سي، نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه آثارو به ورغوئ، او که چیرې په امنیت ساحه کې نه وي او هغه مصارف بې ځایه سي نو به د دغه څخه ډډه وکړو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور پنی شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاور لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د